پېښور کې د مازدیګر درې بجې شوریدونکو د مشال راډیو په یو بله ګله کې بیا هم زما هارون بادشا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال راډیو ونیس پروګرام د سولې پر لور دروړو خبرونه انیسا تجمل سلام.
السلام علیکم. اول د خبرو سرټی کې د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند په کونسلګری د وسلوالو برید لا هم دوام لري. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې چې پکې 14 کسان وژل شوي دي او رپورټونه وایي چې د هند په پټان کوټ کې د هوا د ځواکونو په هوایي اډه کې اوس هم دوه وسلوال موجود دي. د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د هندوستان په کونسلګری ډله ییزه حمله لا هم دوام لري او تر اوسه 9 زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د مختلفو امنیتي ځواکونو په حواله وایي د افغانستان د دفاع وزارت کمانډو ځواکونه په مزار شریف کې د هندوستان په کونسلګری د حملې ختمولو لپاره سیمې ته رسیدلی دي. د بلخ ولایت د والی ویان منیر احمد فرهاد رسنو ته ویل چې په زخمیانو کې و افغان سرتیری او دوه عام وګړي شامل دي. نوموړي ویل چې د حمله کوونکو شمیره شپږ تنه ده او له تېرې شپې راهیسې یو کور ته ننوتلي او له هغه ځایه د هند په کونسلګری ډسې کوي. د دې برید ذمهواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. چارواکي وایي چې نن د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې چاودنه شوې چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي کمانډان جنرال حق نواز اګیار مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه په یو ګاډي کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله شوې او په پیښه کې یوازې یو حمله کوونکی وژل شوی دی. هغه زیاته کړه
د وطن دښمنانو غوښتل چې دغه انتحاري واسطه چې دوی جوړه کړي او په دغه استقامت د هوشناسي کې چې شرقي میدان ته یو لاره ننوتل ده په دې نقطه کې انفجار ورکړي چې مخکې دینه چې هدف ته ورسېږي دې واسطې انفجار وکړه.
د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې ده چې پکې 14 کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د بانډا داود شاه سیمې یو پولیس چارواکي سلیم خان مشال ریډیو ته وویل دغه فلاین کوچ تیر ماښام د پېښور نه ډیره اسماعیل خان ته روان و چې په انډس های وی د پېښې ښکار شو. په مړو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته ځي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دورې پر مهال به نوموړي د سریلانکا ولسمشر میتری بالا سیریسینا نه علاوه د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرما سنگي او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او په دواړو خیسه تعلقاتو بر سره خبرې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې مفاهمتي یاداشتونه او لوسنامې هم لاسلیک شي. د پاکستان له پولیس سره نږدې د هند ځواکونو په هوایي اډه کې اوس هم لږ تر لږه د دوو وسلوالو د موجودګۍ خبرونه دي. دا له هغې دوه ورځې وروسته ده چې د اوسنیو نورو ګڼو وسلوالو په یاد د هوایي اډه برید وکړ. رپورټونه وایي چې د پټان کوټ سیمې د هوایي ځواک په اډې نن هم د هند امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادلې دوام درلود. د جنوري په دویمه نیټه د شپې ناوخته د مشکوکه اسلامي سختدریزه وسلوالو په هوایي اډې د برید راهیسې تر اوسه لږ تر لږه و سرتیری او څلور وسلوال وژل شوي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سعودي عرب ویلي دي له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کوي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکې چلوستي ګام دی چې سعودي چارواکو په ریاض کې حکومت مخالفه شیعه ملا نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه او په نتیجه کې یې په تهران کې مظاهرې وشوې چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجبیر پرون د ایران سره د سفارتي تعلقاتو د غوڅولو اعلان وکړ او ویل
زمون شاهی حکومت د دغه حقایقو پرانا کې له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې د ننه په ایران کې له خپلو ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت، کنسلګری او اړوند ادارو څخه د خپلو استازو د وتلو غوښتنه کوو. د ایران سفیر مو احضار کړی، دا پرېکړه مو ورته ابلاغ کړې ده.
دا اقدامات په داسې حال کې شوي چې اول د دواړو هیوادونو ترمنځ سخت بیانونه مخې ته راغلل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي سعودي عرب ته خبرداری ورکړی و چې قدرت به د شیخ نمر النمر د مرګ د سزا بدل د سعودي عرب نه واخلي. هلته نن د عراق په مرکز کې د سنیانو په دوو جماعتونو کې چاودنې شوي دي چې ورسره له هغې وروسته د نوي فرقیز تشدد رامنځته کېدو خطرې پیدا شوي دي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مشهوره مذهبي مشر ته پانسي ورکړه. چارواکي وایي نن په اسکندریا خارګوټي کې سنی امام هم له خپل کور سره نږدې په یو جماعت کې وژل شوی دی. د عراق پولیس وایي په هیلا خار او لای سره نږدې په جماعتونو د هغو کسانو یوې ډلې حملې کړې چې د پوست جامع په تن وې. دا بریدونه د بغداد په جنوب کې په هغه سیمه کې شوي دي چېرته چې شیاګان په اکثریت کې دي. نن د هند په شمال ختیځ کې په یوې لرې پرتې سیمه کې د 6.0 شدت زلزلې لږ تر لږه 4 کسانو وژلي او د 100 زیات یې زخمیان کړي دي. په زلزله کې تر ټولو زیات زیان راپورونه د مانیپور ریاست په سرخار امفال کې او د هغې په شاوخوا کې ورکړل شوي دي. په امفال کې یو نوی جوړه شوې شپږ منزله ودانۍ هم راغورځېدلې ده. د دې سلسلې چټکې په مغرب کې د بنګال ریاست په سرخار کلکتا کې هم محسوس شوې دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکارا رابع اکرم خان درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ 10 پیسې او په 1.50 روپۍ 6 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 اویا پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 42 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې او په 1 روپۍ 2 پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 18، بنو کې 8 او 40 او په کوئټه کې 9 او 14 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د افغانستان په بلخ ولایت کې وسلوالو د هند پر کونسلګرۍ برید کړی چې افغان سرتیرو او همداراز ولسي وګړو ته پکې د تلفاتو وختو خبرونه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې پرون ناوخته د ګاډو ټکر شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي او ټپي شوي.
ربا کی بچی وہ پک شوی دی پک پکی زنانا دی دوا پکی سڑی دی اور وہ پکی زخمیان دی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سریلانکا ته په درې ورځنی رسمي سفر ځي. د سیمه ییزو چارو اوسیدونکو دغه سفر د ارزښت وړ بولي.
سریلانکا سره خو د پاکستان تعلقات همیشه ښه پاتې شوي دي. پرایم منسټر دی وزیر سره به دا تعلقات نور هم ډېر ښه شي.
او د خیبر پختونخوا گورنر په مومند جنسا کې د یو لوی پارک یا سیل ځای جوړولو منظوري ورکړې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت باید د ړنګکل شو سکولونو د بیا رغولو چارو ته هم پاملرنه وکړي.
د ټوریزم سره سره چې کوم تعلیمي ادارې اړین شوي دي که څنګه د پاره خو لکسپیشن نظر کړی وي نو فائده به د قوم ته ملاک شوی دی.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنه موضوع تیر شپه د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرۍ وسلوالو برید وکړل. په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو ویلي په پیل کې برید کوونکي د هند کونسلګرۍ ته څیرمه یو کور ته ورننوتي او له هغه ځایه بیا د هند پر کونسلګرۍ د سپکو درنو وسلو ډزې پیل کړې دي. تر دې دمه د یادې پېښې له امله د تلفاتو کره شمېره نه ده په ډاګه کړل شوې. له مزار شریف څخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ راکوي.
په بلخ کې د هندوستان هیواد پر کونسلګرۍ دقیقا هغه مهال وسلوال برید ترسره شو چې د سویلي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان په وړاندې هندوستان د دې سیالیو پایلوبه کې د اتلولۍ جام خپل کړ. راپورونه وایي چې په پیل کې بریدګرو د هندوستان کونسلګرۍ په وړاندې 2 زورورې چاودنې ترسره کړې او له هغې پس یې د مزار شریف د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلواله جګړه پیل کړه. په بلخ کې امنیتي چارواکي د یادې حملې په اړه ضد و نقیز معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال بریدګرو د هندوستان قونسلګرۍ ته څیرمه د جنبش حزب د یوه پیاوړي غړي سید نورالله سادات پر کور حمله کړې ده. خو د بلخ سرپرست والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل وسلوال لومړی د سید نورالله په کور کې ځای پر ځای شوي او له هغه ځای څخه یې د هند پر قونسلګرۍ د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. تر دمه د یادې پیښې مسؤلیت د افغان دولت هیڅ یوې مخالفې ډلې نه دی منلی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، پرون د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د دوو گاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه دیارلس کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي د یوه گاډي ډرایور د پیښې له ځایه پښې سپکې کړې دي، خو دا چې دوی یې د نیولو هڅې کوي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
پرون د اتوار په ورځ مازیګر مال ناوخته د کرک تحصیل بانډا داود شاه سیمل وړګي سره نږدې د خیوې په سړک یو آی ایس و ګن او یو لینډ کروزر ګاډي سره وجنګېدل. د ګاډیو د یو بل د جنګېدو سره آی ایس و ګن ژورې کندې ته پرېوت او پکښې د اور بلېدونکي ګیس درې سلنډر هم وچاودېدل چې په نتیجه کښې یې په و ګن کښې سواره ټول دیارلس کسان مړه او اووه سخت پررژلي شول. دا څه څرنګ وشوه؟ مړه او پررژلي کسان څوک او چرته روان و؟ په دغه بری کښې مې چې په کرک کښې موجود خبریال علیم خان بخاري نه پوښتنه وکړه، هغوی په دا رنګ حال بیان کړه. د بانڈا داود شاہ پولیس تھانے محرر سلیم خان دے پیش او پیش سے دے مرگ جوب لے پا دا رنگ پخلائی وکڑلی
زخمیان دی خیری روڈ مندی الوڑ جی سرا اس آر گاڑی سدے دغی فنین کوچ ورستے نا ویلے ہو او بیا فنین کوچ وہ رخیستے ہو.
محرر سلیم خان دا ہاں روش وال چھ پولیس دے پیش ریپورٹ درج کرائے او دے لینڈ کروزر دے پارے دلی ڈرائیور دے نیوالو حال زلے ہاں لگیا کڑی دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستانی رسنۍ وایي د دې هېواد امنیتي ځواکونو د اتوار پر ورځ د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو مهم غړی نیولی دی. د امنیتي چارواکو په وینا دغه کس عامر منصور نومیږي چې د داعش لخوا د اسلام آباد مشر ټاکل شوی و او په پاکستان کې به ځوانان د دغې ډلې لیکو ته وربدل. تفصیل پیښور د زبی شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هېواد کې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد امنیتي ادارو داعش لخوا د دې هېواد پایتخت اسلام آباد لپاره نومولی مشر عامر منصور د یکشمې پر ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو، وسلو او ځینو نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګ پړی غړی څو ورځې وړاندې له دغه ډلې سره د تړاو په تور نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په ښودله نیولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې عامر منصور با په داعش ترهګرۍ ډله کې شاملېدونکو ځوانانو ته له دیرشو تر پنځوسو زرو روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د ډلې شتون ردوي او ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خاوره د پخوی ښودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي قاضي خلیل الله هم په دې اړه د تیرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې په دې هیواد کې داعش منظم وجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي. خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان دې ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هیواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
ټاکل شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په درې ورځني رسمي سفر سریلانکا ته ورسی. نوموړی به دغه سفر په ترڅ کې د سریلانکا له ولسمشر او وزیر اعظم سره په لیدو سربیره د هغه هیواد د پارلمان له غړو او سوداګرو سره هم وګوري. دا چې په پاکستان کې د چارو شتونکي د وزیر اعظم نواز شریف د سریلانکا دوره څومره د ارزښت وړ بولي، له اسلام آباد به د احمد الله په رپورټ کې واورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی ایوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سریلانکا صدر میتری بالا سیریسینا ورکړې ده، او وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د سریلانکا صدر نه علاوه د وزیر اعظم رانیل وکرماسینګي سره هم ملاقاتونه کوي او دواړه خیزه تعلقاتونه سربیره په مختلفو څانګو کې په مرستې زیاتولو به خبرې اترې کوي. په خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې به ځینې مفاهمتي یادښتونه او لوزنامې هم لاسلیک کیږي. خپل دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف به د سریلانکا د پارلمان غړو او مذهبي لیډرانو نه علاوه تجارانو سره هم ملاقات کوي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف به د وزیرانو د پارلمان غړو او د تجارانو غونډې ته هم وینا کوي. د وزیر اعظم نواز شریف د سریلانکا دورې په حق له په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري. د بارانو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وایي چې سریلانکا سره د پاکستان تعلقات د پخوا راهیسې ښه دي او په سخت وخت کې پاکستان سره مرستې هم کړې دي.
important de wale che yo kho che kala hindustan mo over flights ban lagolyo aur is pakistan ta agar razo petlo no sirf through sri lanka tleshu to sri lanka ban de der pressure ho che mungla de facilities na rakri kho agi rakriu agi friendship mung sa che de aga long standing de aur indian ocean ke di strategically important thi but trade help kai aur business interest sam de de ze walo shtak
to khwane safir amir usman ham de wazir azam nawaz sharif da safar muhim بولی او وای چې سریلانکا د سویلی آسیا یو مهم ملک دی.
سریلانکا سره خو د پاکستان تعلقات څخه کمی همیشه خپاتی شي او زما خو خیال دی چې د پرایم منیسټر دی وزیر سره وا د تعلقات نور هم دي خشي او دا د ریجن امپورټنت ملکونو دی داړه په دې کې چې تعلقات خي نو هغه د ریجن نه پاره او د انټرنیشنل اوټلیک لپاره هم دي.
د ذکر دا چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د تیرې میاشتې په 14 نیټه په شنګای تاون تنظیم سرمشریزه غونډه کې ګډون لپاره چین ته هم تللی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اسلامي ترقیاتی بانک ویلي چې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ خاتمې لپاره د هغه هیواد له حکومت سره د 90 ملیون ډالرو مرسته کوي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سل چارواکي وایي دا پیسې به د پولیو ضد واکسینو پر اخیستلو او دغه کمپاین پر مخ وړلو مصرفوي. دا چارواکي هیله مند دي چې اسلامي ترقیاتی بانک دغه به دغه پیسې د روانې میاشت تر پای پورې حکومت ته ورکړي. له اسلام آباد بیا هم احمد الله رپورټ راکوي.
اسلامی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د پولیو خاتمې لپاره د 90 ملیون ډالرو د امداد منظوري ورکړې ده. د یاد بینک په ویب پاڼه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د تیرې میاشتې په 9 نیټه د سعودي عربستان په خار جده کې شوی وی غونډه کې د دې امداد منظوري ورکړې شو. په وزیر اعظم هاوس کې د پولیو مانیټرینګ سیل مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی چې دا پیسې ورته د روانې میاشتې تر اخیره پورې ترلاسه شي.
2016 میں جو استعمال کی جائے گی ویکسین پریکیورمنٹ کے لیے پلس
دا پیسے بعد 2014 کال کے استعمال اولی شی او دا پیسے بعد ویکسین اخستو سرا سرا دا کمپائنونو اخراجات او دخل کو دا آگاہ او پوہے او دا کمپائنونو نگرانے پا مت کے خرچ کے اولی شی دروان میاشتے پا پین لسما نیٹا با یو لوزنامہ کی گی او امکان دے چی دروان میاشتے پا آخر کے دا امدادی رقم مونگتا ترلاسے شی
دا محمد صفدر پا وینا چی تر دے دما دا ملک نا دا پولیو پا مکمل توگا خاتمہ ندا شوے او پا تیر کال کے پا مجموعی توگا پا ملک کی یو 50 دا پولیو کیسونا مخی تراغلی و چی پا کی دا طولو زیاد پا فاتا کی شپارس پا خیبر پختونخوا کی 15 پا سندھ صوبہ کی 2 او پا بلوچستان کی وہ کیسونا مخی تراغلی و مشال ریڈیو سرا پا خبرو کے پا اسلام آباد کے دا معشومان و ڈاکٹر نوران افریدی ویناوا کا حکومت دا پیسے پا صحیح توگا خرچ کری نو لر ندا چی ملک با دا پولیو مرض سخ پاک شی
دا پا ہر زینو کی ہو لگے گی چی پا کم زینو کی پا پولیو کمپین ماندے تحفظات بھی او دویب دا چی دا پولیو دا پارا ورکران کار کوی دا اغوی دا پارا پا صحیح توگا ماندے ٹریننگ ورکرلی شی نو زما پا خیال اگا ورز لر ندا چی پاکستان با پولیو فری ملک جوڑ شی
دا یادونی دا چی پا کال 2014 کے پا ٹول ملک کے دا پولیو دری سوشپک کے سونا او پا کال 2014 کے دری نوی کے سونا مخیطر آغلی و احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لنډو صفو 2113 14530 18380 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
اردوونکو پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې د بلوچستان په ژوب کې د یوه سړک د لا پراخولو چارو د پرانستنې په ترڅ کې د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه تیر باسلي چې ګڼې دغه لار د پاک چاینا اقتصادي راهداري د غربي لارې یوه برخه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي چې که مرکزي حکومت په دغه لړ کې د صوبایي حکومت غوښتنې ونه منلې نو پرې به نږدې چې دغه اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا پر خاوره تیر شي. خو ملتپاله ګوندونه بیا وایي چې د اقتصادي راهدارۍ په اړه پر خپل دریځ ټینګ ولاړ دي. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملتپالو ګوندونو مشران تیروستي دي. نوموړي له مشال لډو سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې یو عام سړک پرانست او ټول ته دا تاثر ورکړو چې دا د اقتصادي راهداري غربي لاره ده. نوموړي دا څرګندولې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو کچر اقتصادی راهداري کې حق صوبې ته خپل حق ورنکړو شو نو د لپاره بز مکنه ورکوي. د دې وړاندې وزیر اعظم د تیرې چهارشنبې په ورځ په ژوب کې د دوی په وینا د غربي لارې پرانسته وکړه. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای چې ملتپاله ګوندونه تیروتې دي. سید عالم مسعود زیاته کړه چې باید ملتپاله ګوندونه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شان واضح دریز ولري. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وای چې تر هغې پورې به قلاره نه کینی تر سو چې اقتصادي راهداري کې خپل حق نه وي ترلاسه کړي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند له وفاقي حکومت درې سره په یو وخت لدی او کنه
له وفاقي حکومت سره سلام نه یم. دا څلور لاین نوټیفیکیشن جاری شو په خوانو نوټیفیکیشن نو البته تر هغه په قرار نه کښینو چې د دې لپاره فند او دا ټندر سری نه یو او کاریډور خو صرف آی وی نه ده ګوره سر ریلوی نه اعلان کړي موږ په قرار نه کښینو. 12000 میگاواټ بجلی منصوبې روانې دي د غربي روټ باندې کواتو بنو ډیر اسماعیل خان روغ تلاسپلا اندوبا هیڅ د یو میگا کواټ پکښې د یو میگا واټ بجلی منصوبه نشته.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې اقتصادي راهداري کې به وفاقي حکومت د انرژي پروژې هم ورکوي که څه هم د ژوب اقتصادي زون ورکړل شوی دی خو د نورو اقتصادي پروژو غوښتنه یې کړې ده. بلخوا عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې په اقتصادي راهدارۍ کې ځینې ګوندونو سیاست شروع کړی دی. نوموړي ویل چې د غربي لارې پرانستې دورې پر مهال وفاقي حکومت له پکار وه چې ټول ګوندونه یې راغوښتي وي خو داسې یې ونه کړل نو ځکه په پېښور کې ځینې ګوندونه راغونډ شوي ول او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره یې سیاسي بیانونه ورکړي. د عوامي نشتل ګوند له خوا د اقتصادي راهدارۍ دریس په اړه افراسیاب خټک ویل
حکومت ته ووایي چې دا لاره باید ښکاره لاره اوسي څنګه چې په
پکار ده دغسې مونږ ته ووایي چې حکومت دې ته تیار دی چې اوولس صنعتي پارکونه په دې مقدي سړک باندې جوړ کړي. دا چې دا هغوی که نه کوي نو هم د هغوی ګریوان زمونږ لاس دی چې مونږ خپل وقف بدل کړی. مونږ خپل مغز یې ولاړ یو چې لاره غربي لاره بنیادي لاره ده په دې نه یو انچ هم عوامل شفافي وخت نه ده.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې هغه سیاسي ګوندونه هم له وفاقي حکومت سره په تماس کې دي چې د دې هر څه مخالفت کوي. بلخوا کارپوهان دریز لري چې دا د سیمې د ولس تقدیر بدلوونکې پروژه ده نو باید چې جنگ ځپلي خیبر پښتونخوا او بلوچستان پکې بې برخې پاتې نشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوال بې شک چې
ډېره سخته
رابرتېره بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، پاکستان پیپلز ګوند او د هیواد د مدني ټولنو ځینې غړي نن د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر چې د هغه د یو ساتونکي لخوا وژل شوی پنځم تلین لمانځي. د پاکستان پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد له حکومت غوښتي چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون د ناوړه مقاصدو لپاره د کارول کېدو مخه ونیسي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
نن د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر پنځم تلین منسل کیږي. په څلورم جنوري کال 2011 کې د اسلام آباد په اف سیکس سیکټر کوسار مارکیټ کې د پنجاب صوبې د هغه وخت گورنر د هغه ذاتي محافظ ممتاز قادری په توهین رسالت ترمیم کې په غوښتنې وژلی و. همدی لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکټري فیصل کریم کنډی وایي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې د عدلیې لخوا د پخواني گورنر سلمان تاثیر د مقدمې عمل پرو روان دی.
سلمان تاثیر چې کوم شهادت سوی ده هغه ټولو مخامخ ده، ډېره افسوسناک خبره ده چې حکومت بلکې جوډیشری اوسه پورې دی ما چې کوم اکشن دغه ډېر سلو ده. خو دې پاره موږ دا جوډیشری ته ګورمنټ خاص کر جوډیشری ته هغه ده چې خپل چې کوم د پروسیوشن دغه دی ورسي، ځکه چې څه خبره مې بلکې یو چې کوم قاتل هغه قاتل هغه د چا هم قاتل اخته پکړه ده چې عدالت چې ده خپل چې کوم سزا دغه پکړه ده. چې وایي
یاد دی چې هم کال 2011 په اکتوبر میاشت کې د پنجاب صوبې پخواني گورنر سلمان تاثیر محافظ ممتاز قادری ته د وژنې په مقدمه کې پنډه د ترهګری د مخنیوي عدالت د مرګ سزا ورکړې وه. ممتاز قادری د خپل جرم اعتراف د عدالت مخې ته کړی و.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر په مومند جنسای کې د یو لوی پارک یا سیل ځای جوړولو منظوري ورکړې چې ټاکل شوی 40 میلیونه روپۍ لګښت په پرې راځي. د سیمې ځوانانو د حکومت دغه ګام ستایلی، خو ډېری خلک بیا له حکومت غواړي چې د ړنګکل شویو سکولونو او هسپتالونو او همداراز د خراب شویو سړکونو د بیا رغولو چارې هم باید پیل کړي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان لخوا په محمود جنسی کې د سیلګرو لپاره د پارک یا سیال ځای جوړونه اعلان شوی چې ورله 40 میلیون روپۍ هم ایښودل شوی. دغه سیال ځای به د غلنه هیډکوارټر سره نږدې په کړپک انډو کې جوړول شي او د دې سیال ځای یا پارک ترڅنګ وړوکی باراني بڼ هم جوړول شي. په دې پارک د سیمې زلمو خوشحالي څرګنده کړې ده، ځکه دغه ځوانان د سیل ځای د نشوالي له وجې د محمود نه بهر ځي. ابوذر محمد وای
ولس دولس کار د دهشتګردي تېره شوله، محمد یې داسې خراب کړي دي او چې دا پارک جوړ شي نو خل به دلته د سیل لپاره ځي. مونږ اوس دی ټیم کې سیل لپاره څوک کون پارک ته ځي، څوک آرمي سټېډیم ته ځي، څوک سردریت ته ځي. مونږ ریسنټلي پرون هم سردریت ته زمونږ هلکان ټول په چکر باندې تېر یو.
د سیمې ولس دغه شار منصوبې ستایي خو وایي چې په کار ده چې د داسې منصوبو تر څنګ د وسلوالو لخوا اوران سکولونه هم جوړ شوی وي. رحیم شاه مومن وای
که یو سایډ ته د ټوریزم پروګرام کولی شي، هلته پارکونه جوړولی شي، د دې بیل اثر دی د علاقې په کراقۍ باندې. زما په خیال سره چې د ټوریزم سره سره که ګورنر خیبر پښتونخوا د مومند ایجنسۍ چې کوم زیاتره تعلیمي ادارې ړنګې شوي دي، که دغې دپاره خپل اکسپیشن نظر کړی وي، نو دا به د ښځې نه فایده به د قوم ته ځین ملاو شوی دی.
فردوس خان صاحبیې وایي چې هغه که دې پارک ته ورځي، نو له ټولو اول به د هغوی د سړک ضرورت وي چې باید جوړ شي.
پارک والا مدد کوي چې روډ برابر شي، تعلیمي ادارې کولاو شي، کوم کورونه چې وران شوي په اپریشن کې هغه جوړ شي، هغې ته معاوضې ملاو شي. ما زه فکر کوم چې اول روډ برابر کړي، دا کوم سکولونه چې دي او داوران کورونه دا برابر کړي، بیا پارک جوړ کړي.
او حاجي رسول خان مومند وایي چې د سیمې نه بهر سیلګري که دې پارک ته راشي، نو د هغوی لپاره دي باید حفاظتي ګامونه هم پوره پوره واخیستل شي.
کال چې راځي او دایي چې سکولونه وران دي، سړکونه وګوره، د کندارو لره وویسه د ناوګې د پورې سړک وران دی، داسې چې بیا په دې بله لار لاس دغه سکولونه وران دي، هسپتالونه وران دي، دغه پارک به هغوی دا وایي چې نه سکول شه نه هسپتال ته، نه څه خالي پارک جوړ دی، دا به ډېر محسوسوي.
خو دغه تنانو د سیمې لپاره د پارک جوړونه ښه ګام وباله، او وی ویل چې د دې سره به د امن یو ښه پیغام وړاندې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د نیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د هند په کونسلګرۍ ډله ییزه حمله لا هم دوام لري او تر اوسه نه زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د مختلفو امنیتي ځواکونو په حواله وایي د افغانستان د دفاع وزارت کمانډو ځواکونه په مزار شریف ښار کې د هند په کونسلګرۍ د حملې ختمولو لپاره سیمې ته رسیدلي دي. چارواکي وایي چې نن د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې چاودنه شوې ده چې پکې چا ته مرګ ژوبلا نه ده اوښتې. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قمندان جنرال حق نواز سکیار مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه په یو ګاډي کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو موادو له امله شوې ده. د پېښې ذمهواري له چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې چې پکې 14 کسان وژل شوي او وو ژوبل شوي دي. د بانډا داود شاه سیمې یو پولیس چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل دغه فلاین کوچ تېر ماښام د پېښور نه ډېره اسماعیل خان ته روان و چې په هند سایوې د پېښې ښکار شو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته روان شوی دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سریلانکا ولسمشر ورکړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ په بېلابېلو څانګو کې به ځینې مفاهمتي یادښتونه او لوسنامې هم د دې دورې پر مهال لاسلیک شي. د پاکستان له پولیس سره نږدې د هندي ځواکونو په هوایي اډه کې اوس هم لږ تر لږه د دوو وسلوالو د موجودګۍ خبرونه دي. د جنوري په دویمه نیټه د شپې ناوخته څخه مشکوکه اسلامي سفریزه وسلوالو په هوایي اډې د برید کولو راهیسې تر اوسه لږ تر لږه اوبو سرتېري او څلور وسلوال وژل شوي دي. او نن د هند په شمال ختیځ کې په یوې لرې پرته سیمه کې د 6.2 شدت زلزلې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او د سلو زیات یې زخمیان کړي دي.
لن خبرونه مولانا سی اجمل اورید الله سوریدن کو د جنو پاکستانه او رسپانو د نننای وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري په پاکستان چین اقتصادي راهداري او د غلل کې د خیبر پښتونخوا په ګیلو او اندېښنو لیکلي دي. د سلسله کې مشرک رسپانو وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک خفغان او غوسه بې ځایه نه ده چې ګنې خیبر پښتونخوا سره د اقتصادي راهداري لړکې کړې وعدې نه پوره کیږي او نه ورته خپل حق ورکولی شي. خو د وزیر اعلی په خبرو کې ټول زور په مشر رور یا پنجاب راوستي شوی دی. نو دې ځای کې پرویز خټک له د سوچ او فکر نه کار اخیستل پکار دي او بله دا چې سیاست کې ټولې مسلې په مذاکراتو حل کیږي، نو ځکه د مذاکراتو لار بندول نه دي پکار. اداري مخکې لیکي چې دا صحیح خبره ده. د نواز شریف او زیاتره وفاقي وزیرانو تعلق د پنجاب سره دی او د وزیر اعلی دې خبرې سره هم اتفاق ممکن دی چې ګنی نواز شریف د پنجاب ترکې ته کامی ترکی وایي او دغه وجه ده چې خیبر پښتونخوا کې د ارزانې بجلی په منصوبو توجه نه ورکړي کیږي. خو وزیر اعلی له نه دي پکار چې دی په پنجاب نیوکي وکړي، بلکې دا معامله د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ته، نو ځکه نیخ په نیغه د وفاق سره خبره پکار ده او په پنجاب نیوکو سره به د پنجاب هغه ځینې خلک چې خیبر پښتونخوا سره همدردی لري دوی به هم د ده خلاف شي. اداري آخره کې لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک له د انتهایي اقدام دړکه هم کول نه دي پکار، بلکې تحریک انصاف او د صوبې نور ټول سیاسي جماعتونه چې په قومي اسمبلی او سینټ کې هم نمائندګي لري د صوبې د حقونو په معامله یوه خوله دي. دوی له پکار ده چې د وفاق په ضد یو ځای او مؤثره آواز اوچت کړي او وزیر اعظم او نور متعلقه چارواکي دې ته مجبور کړي چې صوبې سره د اقتصادي راهداري لړکې کړي خپلې وعدې پوره کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټرایبون خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان حکومت او خارجه دفتر په بیا بیا د دې خبرې انکار کوي چې ګنې ملک کې داعش وسلواله ډله موجود ده، او دا هم وایي چې دې لړکې زموږ سیکیورټي ادارې چمتو دي او چې کوم ځای کې ضرورت شي کاروایي کوي او پاکستان به د داعش سورې قدرې هم نه برداشت کوي. خو د دې باوجود رپورټونه وایي د پنجاب نه ځینې ښځې او ماشومان داعش کې د ګډون دپاره شام ته تللي. دا راز پنجاب کې داعش سره د تړاو په تور ځینې خلک نیول شوي هم دي. ادارې وایي چې دا پټه پناه خبره نه ده چې پاکستان کې خلک داعش کې برتی کیږي او دا برتیانې د انټرنیټ په ذریعه کیږي. دې سره سره پنجاب، خیبر پختونخوا او کراچۍ کې وخت په وخت د داعش کتابچی ویشل کیږي او په دیوالونو د دوی نارې هم لیکل شوې دي. خو عجیبه خبره دا ده چې پولیس او قانون نافذونکي ادارې د دې نه ناخبره دي او عام خلکو ته دا هر څه ښکاري. ادارې اخره کې لیکي چې پاکستان کې د مختلفو وسلوالو ډلو شتون د دې خبرې ثبوت دی چې دلته د داعش راتلل د امکان نه بهر نه دي. البته پاکستان کې د عملیاتو نه کولو دا مطلب نه دی چې ګنې دلته داعش نشته، او بیا دا خبره هم واضحه ده چې ځینې کسان داعش کې د برتی کېدو یا برتی کولو په تور نیول شوي هم دي، او دا ټولې کړی ښایي چې پاکستان کې داعش بنیاد ایښې دی او لرې نه ده چې دوی به باقاعده اعلان هم وکړي. نو حکومت او قانون نافذونکو ادارو له د سترګو پټولو په ځای د معاملې ادراک پکار دی او دې لړکې د سنجیده او کوټلي اقداماتو ضرورت دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
آسٹریلوی سیڈنی مارننگ ہیرالڈ وسپانې د هندی پنجاب د پټانکوټ سیمې په یو هوایي اډه د وسلوال برید او تراغې وروسته د پاکستان او هند اړیکو د څرنګوالي، او ډیلی ریکارډر وسپانې بیا د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه لیکنه خپره کړې. دا د دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
آسٹریلوی ورځپاڼه سیډنی مارننګ ہیرالڈ په خپل یو راپور کې د تیر خالی په ورځ د هندي پنجاب د پټانکوټ په سیمه کې د دغه هیواد په یو پوځي هوایي اډه د وسلوالو لخوا ترسره شوي د هغه برید موضوع راغستې ده چې پکې د هند شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د هند د پنجاب د پولیسو مشر سریش اروڑا په ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه وسلوالو چې پوځي جامې اغوستې وي د خالی په سهار دغې اډې ته ننوته او په ړومبي سر کې یې ډزې وکړې، او بیا یې د پولیسو یو ګاډی وتښتولو او د اډې هغه ساحې ته ولاړل چېرته چې نورې حساسې ودانۍ وي. د ښاغلي اروڑا په خبره دغه وسلوالو د دې برید لپاره چې کوم تاکتیک کارولی داسې ښکاري چې دوی کومې پاکستاني وسلوالې ډلې روزلې وي. دا برید په داسې حال کې شوی چې تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړو، او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د امن خبرې اترې د بیا پیلولو پیغام یې هم ورکړو. خو په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیډنیز مرکز د جنوبي آسیا د مطالعاتو د څانګې مشر مایکل کوګلمین ورځپاڼې ته ویلي دي چې د نریندر مودي د پاکستاني دورې نه پس دا یوه څرګنده خبره وه چې دا ډول برید به کیږي. خو زیاتوي چې د هند او پاکستان ترمنځ اوس اړیکې دومره ښه شوي دي چې دا ډول بریدونه به یې خرابې نه کړي، او هغه خلک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې نه غواړي دا ځل به بریا ونه مومي. د هند د کورونو چارو وزیر راجناث سنگھ وایي چې هند پاکستان سره امن غواړي، خو زیاتوي چې د هر ترهګر برید ځواب به ضرور ورکوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی، او یو وار بیا یې هند سره د پرمن اړیکو خبره کړې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼې ډیلی ریکارډ د بروکینګ سیډنیز مرکز د یو څیړنکار مایکل او هان لون د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی هان لون لیکي چې که څه هم تیر کال د افغانستان د امنیت په اړه څه ښه کال نه و، د کال په وروستو میاشتو کې په عارضي توګه د کندوز ښار د طالبانو لاس ته لوېدل، په کندهار کې د هوایي ډګر هغه پیښه چې پکې د شپېتو نه زیات کسان وژلی شوي ول، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو شمېر بریدونه هغه پیښې دي چې د دغه هیواد د کمزوري امنیت څرګندونه کوي. خو لیکوال زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نورې داسې هیلمنه خبرې دي چې ترې د دغه هیواد د بیا رغېدو او پرمن کېدو نتیجې رامنځته کېدای شي. لیکوال وایي چې په تیر کال کې افغان پوځ په خپل سر د افغان طالبانو پر ضد داسې لوی لوی عملیات وکړل او سیمې یې ترې خالي کړې چې په تیرو لسو کلونو کې ترې تمه نه کېده. د دې نه علاوه د کندوز ښار د طالبانو د ولکې نه هم افغان سرتیرو واپس واغستو. لیکنه کې راغلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي سرتیرو افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه هم د دغه هیواد د امنیت په اړه یوه ډېره هیله منه پریکړه ده. لیکوال زیاتوي چې د دغه هیواد په اړه تر ټولو هیله منه خبره د عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غنی ترمنځ اختلافات ختمېدل دي او اوس دغه دواړه مشران هغو پریکړو ته ژمن دي چې د دغه جنګ ځپلي هیواد په ګټه تمامېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سعودی عرب پرون ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړل. سعودی عرب وایي دا فیصله په تهران کې د سعودي پر سفارتخانه د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې امریکا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي حکومت یوه شیعه مذهبي مشر او لسګونو نورو مخالفینو ته د حکومت ضد فعالیتونو په جرم کې د مرګ سزا ورکړه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماټیک مؤسسات له دې هیواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په ځواب کې کړې. عادل الجبیر تیره شپه ناوخته په ریاض کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې وزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له غزیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به د دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملي کوونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینه به د دوی تر لمن را ورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاته نه تیریږي.
از خون بیګناه نه میگذره.
النمر د هغو اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې شپږ 50 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سني فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې په لاسلرلو تورن و. په همدې حال کې واشنگټن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورې په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا 3 شپېته پنځل زرا 5 شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ترمنځ وروستي ملاقات ته په کتو لیکنه خبره کړې. وایي دا نه در روښانه چې د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو پراخوالي ملاتړ کوي او کنه. لیکنه د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څېړلې ده. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سره روان ول، نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترینګلې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ و او په تیرو شاوخوا دولسو کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندی وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ. مودی چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو، نو د خپلې لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و. شریف نوې ډیلی ته ولاړ، خو وروسته چې پاکستاني ډیپلوماټانو له کشمیري او بیلتون پاله مشرانو سره ولیدل، نو دې کار هند ته خوند ورنکړ. همداراز مودی د نورو هندیو مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو کورني خنډونه دواړه مشران بالعموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي. په پاکستان کې پوځ د نواز شریف واک کم کړی دی. دا پوځ د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخېدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري، او په افغانستان کې یې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخې تګلاره عملي کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستاني جنرالان د شریف او مودی د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه، خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي. ورځپاڼه وایي د مودی شریف اړیکو لوی امتحان به دا وي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه. د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي. ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی، او پاکستاني جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي، نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابره کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودی او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې زموږ همکار بشیر ګواخي جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي، زه بشیر ګواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم.
سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا
د کرن خان د باچا خانی پکار دا سندری په اړه مو له ګروسته خبرو. خلمړی د هغه افغان ځوان هنرمند سره خبرې درورو چې د کابل ښار پر دیوالونو د انزورونو جوړولو لارې د درغلي او پر ضد مبارزه کوي. آغا کوشش کوي چې ځوانان د عدم تشدد لار خپل کړي. دا ځوان امید شریفي نوميږي. آغا د آرتس لارز یا هنر سالار په نامه ټولنه لري او د ټولنه کې څو هنرمندان راټول شوي او خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره له سولې زیلارې یعنی انزورونو په جوړولو سره ځان رسي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، امید شریفی او ملګرو یې په دې وروستیو کې د کابل په زړه کې د پښتونستان چوک پر یو دیوال د عدم تشدد د سرلارو باچا خان او مهاتما ګاندی انزورونه جوړ کړي. هغه وایي د دې کار مقصد یې په خلکو کې هدفونو ته د رسیدو لپاره د بې ټوپکه او بې جګړې مبارزې رواجول دي. له هغه مې لومړی وپوښتل چې خپل هدف یې تر کومه حده ترلاسه کړی دی.
هدف مې بود کې ما کار رضاکاره.
زمون هدف دا و چې رضاکارانه کار کول و هڅو، ځوانانو سره یو کړو. من غواړم چې د رسامه یا انزورګری څخه په ستراتیژیک ډول ګټه پورته کړو او د درغلیو پر ضد او حق غوښتنې لپاره یې وکارو. زمون کار د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولې دي. زمونږ د هنر سالار په نامه اداره د رضاکارو ټولنه ده چې په کابل کې پر دیوالونو انزورونه جوړو او ځوانان د عدم تشدد د لارو په استعمال سره د درغلیو پر ضد ګامونو خستو ته هڅو.
نو شریفی صاحب، دا مشکله کار نه دی ځکه چې تاسو د کابل په زړه کې کار کوئ او چارواکي خو به درڅخه خفه نه وي، مشکل خو به درته نه جوړي.
رښتیا هم دا کار ډیر مشکل دی. لکه څنګه تاسو خبر یست افغانستان کې چې هر نوی کار پیلوي نو ځینې خندونه دی په مخ کې وي. خای دې وجه دا وی چې ډیر چارواکي نه پوهیږي چې دا نوی کار څه دی. لهم دې قبله چې کله مونږ په کابل کې د استخباراتو ادارې یعنی ملي امنیت د دفتر پر دیوال لومړی انځور جوړ کړو نو دوی شپه په شپه لري کړل. دا ډیر لوی تصویر وو. د دوی لپاره پر دې پوهیدل مشکل وي. خو وروسته چې پوه شول چې مونږ سم سولهیز کار کوو او د حکومت په وړاندې د درغلیو په شان پرتې لوی مسلې پر ضد هلې ځلې کوو نو هم خلکو او هم چارواکو را باندې باور پیدا کړو
و هم خود دولت چرتان اعتماد میکنه.
شریفی زه په راتلونکي کې مو څه پلان دی دا خپل کار تر کومه کول غواړی؟
یعنی چهره شهر کابل باید ما تغییر بده. ببین این سنگای امنیت
مونږ غواړو د کابل ښار سیره بدل کړو. د امنیتي کانو او ډبریزو خندونو له کابل زندان جوړ کړی دی. کچاودنی وی کنه وی د امنیتي کانې خفقون کې دي او په خلکو بد نفسیاتي یا روحي اغیز لري. نو مونږ د رنگونو په کارولو سره د ښار سیره بدلو. لومړی کار مو دا وکړو چې په یو دیوال مو دوسترګي انزور کړي ورسره مې ولیکل زتا وینم او رشوت خور د خدای او خلکو لسترګو پټ نه دي. افغانستان کې په میلیونو ډالر د درغلیو د ختمولو لپاره استعمال شوې دي. خو یو کسته یو درغلی زت شوار هم نه دی پیاد. خو باور وکړي چې مونږ هر څوک په سړک ویني نو راته وای زتا وینم. یعنی دا زمونږ ورکړی پیغام د خلکو په ذهن کې خوندي شوې دي. بل کار چې مونږ کوو هغه د انصاف غوښتنه ده. مثلا کابل کې د یوې ډلې خلکو په لاس کې پکانو وړل شوی فرخندي انزور مو جوړ کړو او د هغې لپاره مو د انصاف غوښتنه وکړه. مونږ د کار بل اړخ د اتلانو په ګوته کول دي. افغانان باید خپل اتلان په خپله غوره کړي. همیش پر مونږ هغه خلک د اتلانو په توګه تپل شوي چې یا یې ټوپک درلود او یا توره. خو مونږ وایو چې د ښار پاکونې د ښاروالۍ کارکوونکي او افغان امنیتي سرتېري چې په هلمند کې د وطن لپاره جنګیږي زموږ اتلان
دي.
شریفی صاحب ځینې خلک دا وایي چې تاسو په کومه طریقه چې کار کوي یعنی په دیوالونو انځورونه جوړوي دا په پرمختللو هیوادونو کې ښه کار دی او ښه پیغام رسوي. خو د افغانستان غوندې هیواد کې به پر خلکو ډیر کم اغیز وکړي.
یک زمان باید شما بعضی کارا را آغاز.
ځینې خلک وایي چې افغانان هیڅ نشي کولی او نه پوهیږي. مونږ وایو راځئ چې دا فکر بدل کړو. زه یو افغان یم او ټول عمر مې هم دلته په جنگونو کې ژوند تیر کړی دی. پوهیږم چې د انځورګرۍ یا رسامۍ له لارې بدلون راولم. زه چې په کابل کې د پښتونستان چوک څخه تیریږم ګورم خلک زما کار ویني. یا چې د همدغلته په دیوال انځور جوړوم نو په لاره تیردونکي افغانان راته ودرېږي او وای چې خیر اوسې ډېره مننه دا کار کوي. دا ډېر ښه کار دی. نو زه پوهیږم چې زموږ کار ډېر مثبت اغیز لري. زه ځین خلکو ته وایم چې راشئ له نږدې وګورئ چې زموږ کار څومره اغیز لري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ورزکو. د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي کرن خان یو نوې سندره نن سبا د هر چا په خوله ده.
پله پښتو لکه د مور ساتې پله حیا لکه د خور ساتې د خو اخلاق نمونه شعرونو زل په هر کلی کې ورور ساتې نفرتونو ناڅن جوړيږي د دې جنگونو ناڅن جوړيږي انسانيت او سړیتوب عزت کوي د دې ظلمونو ناڅن جوړيږي.
د دې سندرې عنوان باچا خانی په کار ده. خو دومره مشهور شوی چې پر ټولنیزو مطبوعاتو یعنی فیسبوک او ټوټر کې خلکو د هیش ټیګ په توګه هم کارول دي.
پاتې د مینې له اظهار ولي پښتنه مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
د دې کار او سندرې مقصد په خلکو کې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې په اړه اما پوهاوی زیاتول دي.
چې جب سپک کړي سپکیږي هغوی چې جب ورک کړي ورکیږي هغوی فخر افغان بابا په خوا ویلي چې نه یو کیږي نو غر کیږي هغوی زار زار
شهیدان هیر کړي مونږ سپېڅلي مشران هیر کړي مونږ د میوند ملالۍ نه پېژنو مونږ افکار د باچا خان هیر کړي ارمان میں دا ہر رشتہ میں سانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا
دا سولے پر لوگ
د مدنی ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګر پورې په یو دفتر کې کار کوي. انځورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپل احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وای د هر څه د خپل احساس لمخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نادولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم نو هلته من هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدل خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا ووایي چې والا مونږ خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده همدا خدمت دی بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده. خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هېڅ د ټولنې د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره د انځورګرۍ یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې کوم. دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کړي نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس د خپلو خلکو سره شریک کړم.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حمدالله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کول و. الحمدالله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګو بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار
وکړ. په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګ جګړې سپاندې او څه زمونږ خپله د کلتوري یونې نیمګړتیاوې دي پکې سره روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي نو په دې هکله مونږ غوښتو چې قومي کمپین شروع کړو. هغه د سوشل میډیا کې عملاً په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته پیل مونږ د جلال آباد د ښار نه کړی بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېده.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولېز کار زده کړې دي.
باچا خان بابا هر سړی کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغې ورته راښکاره کړو چې دا د پښتنو دغه دا طریقه ده یا چې کوم څیزونه په کلچر کې غلط وو یا سوسایټي کې غلط وو په هغې کې چینجز راوستلو لپاره خبره وکړه. نو پیور فارم آف سوشل اکټیویزم خو هغه دی. د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو څخه ښکاري چې باچا خان بابا تحریک نن کوم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجې دا چې مختلف ایشوز راځي هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ټول ضروري ځکه شي چې سوسایټي بیا ایوالو کیږي. خو دا سیزونه په کې نه وي نو بیا سوال دا څنګه چې اوبه په یو ځای باندې پرتي او ګنډ کې ښه شي دغه سوسایټي هم ښه شي هغې کې مختلف ښه پریکټیسز شروع شي سو پورې دا سوشل اکټیویزم او دغه سوسایټي کې غلطۍ نه راښکاره کړي.
د
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدنی ټولنه نه یوازې د اما پوهاوي لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپلو تعمیري نیوکو، مشورو، قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولی شي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای،
مدنی ټولنې کم قسم احساسات یا کم قسم عوامل یا کم قسم عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری ګڼي، د هغې لپاره د فریم ورکس د هغې لپاره یو ډانچه جوړول، او هغه ډانچه د هغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلک دي یا منتخب ادارې دي هغه په دې قایله کول چې هغه ډانچه د خپلو پالیسیو سره جوړه کړي. یو خدا خبره. دویمه خبره دا ده د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی دا غی علمی دلیل ګوري، هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د هغه تجزیه او تحلیل کی وغه نیو نتیجه رو باسي.
او همدې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشحال اوسئ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر